دوستانو د خبرونې د لومړی برخې وخت ختم شو. یو ځل بیا له ښاغلي محمد حکیم تورسن صاحب نه چې د سیاسي مسلو او پوځي کچارو کارپو دی ډېره مننه کوو د خبرونې په لومړۍ برخه کې له موږ سره. د خبرونې په دوهمه برخه کې به بیا هم ښاغلی مطمئن صاحب او د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالۍ شینواري له موږ سره. خو اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه به د قسیم سولمل نه واورو، ورپسې نړیوال خبرونه به رضوان الله مراد وړاندې کړي او بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو. له موږ سره پاتې شئ.
په سر کې څو مهم سرټکي. یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري کوي نن کابل ته راغی. پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حمله مخه نیول سوې او نن د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 104 اتیا کسان فارغ شول. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلی زرداري نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دغه لیدنې په اړه نن خبر اعلان ته وویل په دغه لیدنه کې په سیمه کې وروستي بدلونونه د افغانستان او پاکستان اړیکې او د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د دواړو لورو ترمنځ بحثونه وسول. دغه پاکستانی پلاوی چې پکې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم شامل دی نن له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان حکومتي چارواکو سره همګوري. د ملي امنیت ریاست وایي پر پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د یوې تروریستي حملې مخنیوي کړی. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان ته په دې اړه معلومات ورکړل.
یک شبکه تروریستی که قصد ترور رهبر جهادی
د ملي امنیت ریاست یوه تروریستی شبکه نیولې چې غوښتل یې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ترور کړي. د دغې حملې طرحه کوونکی قاري حمیدالله نومیږي چې د حقاني شبکې یو قمندان دی. ښاغلی صدیقي ویل په دې تړاو یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې له یوه کور څخه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي چې غوښتل یې په دغه حملې کې ورڅخه کار واخیستل سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی توحیدی وایي تر اوسه د یاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسمن معرفي سوی نه دی. د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیز کمیسیون امریکا ته د ولسمشر اشرف غني تر سفر مخکې د جمهور ریاست د یو فرمان له مخې سسوچې وروسته بیا اجرایي ریاست د دغه کمیسیون د رئیس پر غوراوي مخالفت څرګند کړ. او د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 104 اتیا کسانو نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانۍ ویاند محمد نادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې فارغ شوي کسان په هوایي پوهنتون کې د یو کال لپاره د پیلوټي او انجینري په برخه کې روزنه لیدلې. د ښاغلي رئیس خیل په خبره د لتیرو شپاړسو کلونو راهیسې د هوایي ځواکونو لومړی پړاو فارغ شوي افسران دي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق د حکومتي ځواکونو پر ضد چې د بیجی نامه د تیلو له سترو تاسیساتو دفاع کوي تازه بریدونه پیل کړي دي. عراقي ځواکونه وایي په سیمه کې د وسلوالو له سختو حملو سره چې نن سهار پیل شوې مخامخ دي. که څه هم چې عراقي ځواکونه د بیجی تاسیسات د اسلامي دولت له ډلې بیرته نیولي خو رپورټونه وایي چې یو شمېر وسلوال چې ځانوژونکي دي د بیجی د تیلو د تاسیساتو په داخل کې موقعیتونه نیولي دي. پاین حال کې رپورټونه وایي د عراق یو مطرح ژورنالیست په پایتخت بغداد کې په خپل کور کې وچل شوی دی. د عراق د ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي راید الجبوري په زړه په مرمۍ وشتل شوی دی. تر اوسه د دغه عراقي ژورنالیست د وژنې انګیزه نه ده معلومه خو د وژل شوي ژورنالیست همکارانو ویلي چې راید الجبوري ته په دې وروستیو کې ګواښونه کېدل. جبوري د الرشید په نامه خصوصي تلویزیون ته خپرونه وړاندې کوله او ورځپاڼو ته هم لیکنې کولې. خو یو عراقي چارواکي بیا ویلي چې لومړني تحقیقات ښیي چې راید الجبوري ځانوژنه کړې ده. د بې سرحدو خبریالانو نړیوالې ټولنې ویلي دغه عراقي ژورنالیست ته ګواښونه ښایي د دې هیواد د سیاسي څیرو لخوا شوي وي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید لږ تر لږه د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره ژر اقدام وکړي. په یمن کې لری کړی شوی ولسمشر عبدالرب منصور هادی ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران له ملاتړ برخمن حوثی شیعه وسلوال په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دغه راز سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوثی وسلوال هوایي حمله کوي. که څه هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمېر ځمکني ځواکونه استولي، خو دا ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو ځمکنیو بریدونو د پیلېدو خبره ردوي. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات ښی په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پښتنو سره مخ کړي او له برتانی څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانیا کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د ناټو تړون اټومي وسلې لرونکی غړی هیواد دی، له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن په وخت د سهار په 8:30 پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند مشر اډ ملبن ترمنځ نږدې سیالي ده. اډ ملبن له برتانویانو وغوښتل چې د دې ګوند ته رای ورکړي. د وی لخپل رایو کار واخلی، کارګر ګوند ته رای ورکړي، راځي چې په ګډه داسې هوا جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بیلاروس څخه کتنه پیل کړه. چینی مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي او بیا به په مسکو کې، چیرته چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویمې کالیزی مراسم دی ګډون وکړي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر ډیپلوماټان د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله یو شمېر اروپایي مشران دا مراسم بایټکاټ کړي دي. ټاکل شوی دی چې شی جن پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسیې له صدر اعظم دمیتری میدویدیف سره وویني. چینی چارواکو ویلي شی جن پینګ به د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د ابریښمو د لارې او نورو اقتصادي پروژو په اړه خبرې ترسره کړي. او د ایران دولتي خبري آژانس وی تهران هغه بروډونکي کشته چې د مارشال جزيري بیرغ پرې لګیدلې او ایران سمندري ځواکونو نیولې و خوشې کړه. ایران دا کشته چې د عملی څلیرشتنه پکې سپارو د 13 اپریل میاشت په 28 نیټه په هرمز تنګي کې نیولې و. دا کشته د ایران د سمندري ځواکونو د غزمو کشته یو د ایران اوبو ته وړې و.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
درنو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دومه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی یادونه کو چې په دې برخه کې د سولې پاړه او په خاص ډول د قطر د ورستیو خبرو یا غونډې پاړه بحث کو. محترم ملمانی دی د ولسی جرګې غړی خاغله اسد الله سعادتی او د ولسی جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسټ محترمه ملالی شینواری او دغه راز د سیاسي مسلو کارپو خاغله نظر محمد مطمئن.
بله، در قسمت دوم به مهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم و آقای سعادتی شما موضوع را تعقیب میکنین، به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ 20 سال به کجا میرسه؟ 40 سال است از سال گپ میزنیم و تا حال خوب به نتیجه نرسیدیم. چه بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. سلام به شما و به کل شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
و با امید این که روزی نزدیک باشه که افغانستان یک صلح پایدار را تجربه بکنه و ما به یک ثبات برسیم، از جنگ و بدبختی و خونریزی نجات پیدا کنیم. اما یکی واقعا این روز کی است و چی وقت میه، من فکر میکنم تا حد پیشبینیش سخت است. اگرچند چیزی را که در قطر یک کنفرانس که چند وقت چند روز پیش بود در اوج جلسه خوب برحال خوبی های خودم داشت و مشکلات و نواقص خودم داشت. مشکلات و نواقصشی بود که یکی از طرف ها اشتراک نداشت، دولت افغانستان نمایندهش وجود نداشت، نماینده طالبان بود به شکل رسمی و نماینده حزب اسلامی هم بخش او بخشی که به هر حال مخالف است و می جنگ با دولت اونا هم بود، یک بخش جامعه مدنی و شخصیت های مستقل و بعضی از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی هم بود. مباحث تا حدودی فکر میکنم متفاوت تر از مباحثی بود که در گذشته در رابطه با صلح مطرح میشد. امیدوار هستیم که اگر دوام پیدا بکنه در جلسات بعدی باز به نتیجه منتج شود که طرف دیگه قضیه که دولت افغانستان است و حضور داشته باشه تا در واقع گفتگو شکل واقعی بگیره، چون جنگ بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح است. بدون حضور دولت افغانستان بحث صلح اساسا منتفی میشه، اگرچه میشه زمینه های صلح ارزیابی کرد. ما امیدوار هستیم که طرف های مختلف به این نتیجه رسیده باشه که جنگ جز ویرانی، جز قربانی مردم، جز خرابی و جز دربدری فایده دیگر نداره و بهترین است که بیاییم
مطمئن صاحب
صلح کنیم و از طریق
بخیر ډیر غواړم چې سعادتی صاحب ساسي په اجازه چې دا موضوع مستقیما مطمئن صاحب په لیکنه کې لیکلی چې د پګواش غونډه په زور آزموینه د ډیپلوماسۍ بریا، لکه څنګه چې سعادتی صاحب اشاره وکړل چې جنگ د حل لار نه ده او هیله ده چې ټول سره نتیجې ته ورسیږي چې رسمي خبرې پیل کړي. نو دا خبرې چې رسمي نه پیل کیږي مشکل په کوم ځای کې ده مطمئن صاحب؟
الکوزای صاحب زه بیا هم د دواړو میلمنو ته چې نوي راغلل سلامونه او بیا هم اوریدونکو ته هغه چې تازه زموږ سره په لیکه سوي سلامونه وایم. ستونزې که موږ وغواړو چې له منځه یوسو بیا دومره غټه ستونزه نه ده، خو که چیرته افغان حکومت او نړیواله ټولنه ستونزه له منځه نه وړي نو دا به بیا هم هغسې دوام کوي لکه دیارلس کلونه چې د کرزي صاحب په دوره کې دوام وکړو. زما په یاد دی کله چې د دوشیشه د جاپان کنفرانس وشو، هلته موږ هم پکې ګډون درلود، لغه وروسته د فرانسې کانفرنس وشو او بیا پلان و چې په ترکمنستان کې هم دغه لړۍ دوام پیدا کړي، خو د هغه وخت حکومت چارواکو له خوا نه هغه لړۍ بنده شوله. زما سره اوس بیا هم دغه ویره ده چې دا یو ښه پیل و د قطر د پکواش کانفرنس. که دغه کانفرنسونه دوام پیدا کړي، مخالف لوري له یو بل سره کښېني، نظرونه تبادله کړي، خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې
مطمئن صاحب معذرت غواړم مطمئن صاحب یو دغه په دې کانفرنس کې د پګواش په کانفرنس کې ګوره چې د قطنامه خو نه وزګه چې دا رسمي غونډه نه و د دوی په وینا، ولی وړاندیزونه شوي دي چې یو زبېس لندر ته وایم طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل شي، له تور لسنه د طالبانو مشرانو نمونه لري شي، له گاونډیانو سره د ښه اړیکې وساتل شي، بهرني پوځیان د افغانستان ووزي، د ښځو شری حقوق ته درناوی وشي او په اساسي قانون د پراخ بحث وشي. په دې کې کوم ماده کې یا په کوم وړاندیز کې ستونزه ده چې په دې باندې سره نه جوړیږي او ولې ولې دا خبرې رسمي نه پیل کیږي؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
ګوري الکوزای صاحب، د دفتر پرانستل چون دا یو ضرورت ده او اصول دی، افغان حکومت بند کړی و، د امریکا ته وړاندیز کړی، اوس که افغان حکومت دا وړاندیز وکړي یا هغه ګډونوال چلته ګډون کړی په ګواښ کې او دا تایید کړي چې دا یو ضرورت، نو دا بیا اسانه ده. زه فکر کوم امریکایان به دې طلبۍ کوي، خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري. خو متاسفانه د په ګواښ تر کانفرنس دوه ورځې وروسته په پارلمان که افغان چارواکو سرګندونې وکړلې او هغوی ویلو چې کومې غوښتنې چې طالبانو کړې دي دا د هغوی نظر ده او د ګډونوالو نظر ده او دا د حکومت لخوا نه منل کېږي. که دغسې ونه منل شي نو دا بیا ستونزه ده.
د سولې شورا معاون خو ویلې، بخښنه غواړم، د سولې د شورا حکیم مجاهد وویل چې په تور لست نه د طالبانو د مشرانو نومونو باندې مونږ کار پیل کړی دی، پرون یې وویلې دا خبره یې وکړه زموږ د راډیو نه نشه شوه. او دا هغه مشکل، یعنی یو د طالبانو ته دفتر، دویم تور لست، بل د ګاونډیانو سره خو اړیکې خو د افغانستان مخکې د مخکې نه ټینګ کړي دي. ښاغلی اشرف غني د پاکستان سره اړیکې ټینګ کړي دي او د نورو سره بهرني پوځیان په خو د افغانستان نه وتلي دي او ډېر محدود تعداد پاتې دی. د ښځو شری حقوقو ته تاسو طالبانو وویل چې موږ درناوی کوو، هغوی هم ده. نو مشکل په کوم ځای کې پاتې دی؟
مشکلات ما درته ویلو چې زه فکر کوم سولې ته تر ډیره حده که یو طرفه ژمنتیا وي او دوه اړخیزه ژمنتیا نه وي دا نه کیږي. ګورئ د تور لیست خبره ده، دا چون نړیوال اصول دي، مقررات او په افغانستان کې یو حکومت ته هغه نړیوال مقررات به دوی عملي کوي. د تور لیست څخه د نومونو ایستل به افغان حکومت وړاندیز کوي. کله چې افغان حکومت وړاندیز نه کوي یا
نیوکنه
کیږي، همدارنګه سولې شورا کړی دی. ګورئ سولې شورا او حکومت فرق سره لري. سولې شورا په هغه پوزیشن کې نه ده،
حکومت ټاکلې. سولې شورا خو د حکومت یوه برخه ده، صاحب، د حکومت یوه برخه ده، یعنی د حکومت لخوا نه ټاکل شوي دا کسان. مطمئن صاحب
الکوزی صاحب که د سولې شورا و زه پوهېږم، خو اوس ولې دوی هلته ګډون پکې ونه کړ؟ ولې که یم کوچی په لوړ پوزیشن کې هلته ګډون کوي؟
چا مطمئن صاحب په حکومت کې دنده لري؟ یوه دقه د قاضي صاحب امین خبرې به واورو. محمد امین وقاد چې دی هم یو جهادي شخصیت هم دی او د سولې د شورا کې هم ډېر فعاله دی، د دې خبرې به پرون د خبرې کړي دي. یوه برخه به واورو، یوه دقه یو څو ثانیې دا به واورو، بیا به تاسې پرې وروسته سعادتي صاحب هم پرې خبرې وکړي، تاسې هم پرې خبرې وکړي.
دا څو کاله جنگ چې روان دی او مدعي معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجنډا معلوم نه ده، جنگ څوک کوي، څه لپاره کوي؟ موږ دا شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته، ځواب نه راکوي. نو په دې بیانه کې لږ انصاف کړی دی. په هغې کې دا د طالبانو تحریک فعلي وضعیت، طالبانو تحریک څنګه راوټکېدلو چې د مخلصو مؤمنو مجاهدینو او شهیدانو هغه اهداف پیمار شوي و او امن بې نه و. موږ هغه امن هم قایم کړو، اهداف هم تم تحقق ورکړ چې هغه نفاذ شریعت او امنیت او ثبات دا خبرستی وای نه گذشته مجاهدینو د شهیدانو. نو ویل دی چې د خارجي نظامی د امریکا وی د غی ملګرو نظامی قوا او حضور د جنگ د تداوم مرده او د دې قوا وتل د ټول په لیدل دی دغه یستي هدف دی. دا خبر موږ په دې ځای کې کوو چې افغانستان نه یو لک 50 زره عسکر وتل، محاربي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې، جنگی قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي، په اتفاقا موږ ټول افغانان او اجازه موږ مېلمانه د نو درانه او سلامت خورو کورونه دراش. افغانستان په لس زره نه ساتل کیږي، افغانستان په لس لکم په زور نه ساتل کیږي، افغانستان په ملي وحدت او قومي وحدت او محبت ساتل کیږي. نو که موږ او تاسو سره سوله پیل کړو، خبرې پیل کړو، انصاف وکړو، اساسي قانون باندې بحث کېدلی شي، په ارګانونو باندې بحث کېدلی شي، په پیغامونو باندې بحث کېدلی شي، په لاسته راوړنو باندې بحث کېدلی شي. او دا یوازینۍ اعلامیه ده چې دې کې خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، او هغه باید په امن وي.
سعادتي صاحب، د وقات صاحب خبرې مو واورېدلې، ستاسې نظر څه دی په دې ارتباط؟
درست است. البته ما میخوایم یک چیز توضیح بدم که در قطر چون امی مشکل وجود داشت که طرف حکومت نماینده نداشت، شورای عالی صلح هم دو سه تا از اعضاش بود، از آدرس شورای عالی صلح نبود، بنابراین موضع گیری ها یا موقف طرف ها اونجا شنیده شد. طالبان موقف خودش را بیان کردن، حزب اسلامی موقف خودشان را بیان کردن و در موقف طالبان در یک دو سه مورد تغییر ملاحظه می شود. چرخش آمده بود در رابطه با اصل پذیرش قانون اساسی، که قانون اساسی یک ضرورت است در هر کشور، البته بحث تعدیل و اینها سر جای خود باقی بود. بحث حقوق زنان و حقوق آزادی بیان، حقوق اتباع، اینها مطرح شد در اوجه. همچنین بحث ساختار مشارکتی قدرت که همه اقوام حقش در قدرت در نظر گرفته شوه، اینا بحثای مثبتی بود که در اونجا در نظر گرفته شد. ولی خب بحث اختلافی که اونجا بود این بود که نظر اشتراک کنندگان کلگی یکسان نبود، متفاوت بود در رابطه با حضور نیروهای خارجی بود. یک تعداد حرف قاد صاحب می گفتن که بخش اعظمی از نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده، یک بخش کمی اگر مانده اینم یک فرصت است برای صلح و میشه که او یک خودش یک بخش یک جزء از صلح باشه، یعنی او ارتباط داره با وضعیت جنگی در افغانستان. تا زمانی که جنگ در افغانستان دوام داشته باشه، بهانه حضور یا تا نیاز حضوری خارجی هم در افغانستان وجود داره. هر زمانی که جنگ از افغانستان گم شود، واضح است که همین نظر قاد صاحب اونجا مطرح می شد که واضح است که خارجی ها اینجا دیگه بهانه هم نداره که باشه و مردم افغانستان هم ممکن روابط خودش با اونا طور دیگه ای تنظیم بکنه. این نظریات در اونجا مطرح بود و چیزی که پگواش به عنوان جنبندی بیرون داده طبعا اعلامیه نبود، قرار نبود که اشتراک کنندگان به حیث یک اعلامیه چیز را بیرون بده، چون صلاحیت فیصله وجود نداشت، صرفا یک کنفرانس بود بررسی زمینه ها و ارائه دیدگاه ها و موقف طالبان. چیز دیگه ای که اونجا مثبت بود این بود که طالبان به نظرم برای اولین بار با یک بیانیه رسمی از طرف هیئت رهبری خودشان آمده بودند و با وظیفه رسمی، با مأموریت رسمی از طرف هیئت رهبری آمده بودند و در واقع برای اولین بار اعلام کردند که ما آماده صلح هستیم، جنگ رای حل نیست، جنگ مشکلات افغانستان حل نمیکنه. و فکر میکنم که حوادثی که قرار است اتفاق بیفته در منطقه و جهان و منطقه به یقین آبستن حوادث جدیدی خواهد بود، وضعیت در حال تغییر است، اینا هم بر طالبان فعلا قابل درک است، ظهور داعش بر طالبان قابل درک است، ممکن است سناریو در منطقه و جهان بدل شود و اینا قابل درک است. اینا مواردی بود، اما یک موردی که هنوز هم به عنوان یک نکته منفی در موقف طالبان وجود داشت درونش است ای بود که میگفتن ما هنوز آمادگی نداریم با حکومت افغانستان بنشینیم.
دیپلماسی سعادتی سیب آقای بانی بردی ریخ برینه که اونو پا دی که مشکل چیر تره ستاسی پا نظر آقای پیشنهادون و راندیزون دادی چی مثال بیا تکرار اوم نخو طول مطمئن سیب ورشی دا مشکل نره اول نقطه یا دویمه دا نمونو دا اصول و مسئله برشاید لگ وقت ونیسی نور خونو ستاسی پا نظر دلتا بیازن خلق پا تاسی پان انتقاد که پا پارلمان و پا مجموع که پا دولت بانده وی پا دی که سیاسی اراده نشته د سولې د خبرو دپاره. دوی نه غواړي، ځینې کسان دي چې امتیازات شاید د لاسه ورکړي د سولې په رامنځته تللو سره. نو ستاسې په نظر عمده عوامل خو په دې باندې بحث وشو، ټول خلک وایي چې جګړه د حل لاره نه ده او یوازې د سولې لار نه ده او خبرو لار نه ده مشکل حل کېدای شي او سوله راتلی شي، نو پس مشکل په کوم ځای کې تاسې ولې نه د خبرې نه پیل کېږي په رسمي ډول او دا سیاسي اراده ولې نشته صاحب؟
البته ما بعید میدانم که کسی با صلح مخالفت داشته باشه و هیچ کسی هم ممکن است که در دوام جنگ نفع خودش نبینه و در صلح نفع هم است، اما ای که چرا تا هنوز پیل نشده یا شروع نشده بحث صلح به شکل جدی، این در دوره گذشته خود ما و شما همه در جریان بودیم، در دوره جدید من فکر میکنم که هنوز ما امیدواری را از دست ندادیم. امیدوار هستیم در جلسه دوم پگواش
سعادت سیب یکی در گفتار است یکی در عمل است، مثلا مدل های بین‌المللی ازی از در بسیار جاهای همونتا همی به ما نزدیکترین مدل ازی همی فعلا در جریان است در ترکیه است که دولت که مخالفین خود که اونا را تروریست میگفت 30 سال اونا را قاتل میگفت که از اوال آستاستا نزدیک شده میره گرز را میرن و اونا در عمل یک کار کردن که بسیار قابل توجه است که در افغانستان هم شاید عملی باشه، ایست که جنای سیاسی از یارا موقع دادن که کارهای سیاسی بکنن که کسایی که بسلا در تروریسم یا در دستلا نداشتن اونا آستاستا در پارلمان داخل شدن، تقریبا اصلا 20 نفر در پارلمان ترکیه داخل شدن، اونا جنای سیاسی مخالفین بودن و خواسته های از وارا بزبان می آوردن و این باعث از این شد که مخالفین یا امو پیکاکا یا امو تروریستا که می گفتن اونا از امو خواسته رو درجه اول خود صرف نظر کردن که او جدایی از ترکیه بود که یعنی کردستان مستقل ترکیه بود، از او صرف نظر کردن، منتها گفتن ما در داخل دیگه تمام حق خودم میخواهیم، من از یک شهروند مثلا به زبان خود باید ما مکتب داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم، از این قبیل مسائل. حالا در افغانستان مگر دو طرف واقعا در عمل میخواهند که یک قدم اولی رو بردارن، حداقل جنای سیاسی طالبان را موقع بدن در انتخابات آینده پارلمانی که هست ولسی جرگه در او داخل شد و یک ده نفرشان در اونجا بیغم گپ بزنن که اینه ما اینه میخوانیم اینه میخوایم، یعنی اونا نه در مثلا در دست خود سلاح نمیداشته
باشن.
راه های عملی را از مدل های دیگه چرا ما تقلید نمی کنیم؟ این کل ما گپ زده میریم و در عمل ها میچیز هم نیست، 40 سال زده رئیستیم سیب نه؟ آقای سعادتی چی میگین؟
بابا شما موافق هستم، دقیقا موافق هستم با شما، اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره طبیعتا مصالحه وقتی صورت میگیره هر تحریکی یا هر حزبی یا هر گروهی به شمول طالبان و مثل سایر گروه های سیاسی افغانستان در قالب قانون اساسی افغانستان باید فعالیت های نظامی خودش به فعالیت های سیاسی تبدیل بکنه و در قالب رقابت های سیاسی که شناخته شده در جهان سیاسی دموکراتیک اونا مبارزه بکنه و قدرت را از اون طریق به دست بیاره به جایی که قدرت را از طریق جنگ و خونریزی و کشتار به دست بیاره. این یک راه است، بدون از دیگر راه نیست. اما یک مشکل اینجا وجود داره که ما فکر میکنم این مشکل تا زمان حل نشه ما به صلح نمیرسیم و امیدواری است که حل شود. مشکل است که طالبان هنوز حاضر نیست با دولت هنوز البته که قرار شده با صحبت بکنه با هیئت رهبری خودشان با دولت صحبت بکنه. همین شرایطی که شما مطرح کردین که طالبان اونجا مطرح کرد در قطر که نامشان باید اسامیشان از لیست سیاه حذف شود، باید دفتر برشان داده شود، باید بعض سهولت ها ایجاد شود، طرفی که اینا رو باید بپذیره و صلاحیت داره که اینا رو بپذیره و در ارتباط کار کنه دولت افغانستان است. تا زمانی که دولت افغانستان با اینا میز ننشینه و این شرایط را ارزیابی نکنه، این مباحث را ارزیابی نکنه که ما وقت میخواییم به صلح وارد شویم، اینی موارد باید گام با گام رفت شوه و شکل شوه تا موافقه دولت نباشه، این باز عملی نیست.
سلامت.
مشکلی که عملی نیست همین است که ما در یک جایی بحث میکنیم که یک زل خالی است. وقتی یک زل خالی است مثلا مردمی که از آدرس های دیگه میره اونا با صلاحیت فیصله را ندارم تا رو کرد مرد توی بشاره کرد.
تشکر.
دولت حق داره که بگم
ما
داشتیم و نه و
نه. مطمئن صاحب تاسنا معذرت خورو چی دست اساس نوبت چون محترمه ملالی د ولسی جرګې په خوانی غړی او ژورنالیست دی لګ نا وخت تشریف راوړ دی ته خره غلاس وی دی ته په نوبت ورکو چې دوی د پاګواش د کنفرانس یا د دوحې د کنفرانس د فضا په ارتباط خبرې وکړي چې د فضا څنګه و هلته د خلکو روحیه څنګه و او د سولې لپاره عملي امکانات یا برابرې دی شي که نه. محترمه شینواری مهرباني وکړئ صاحب ستاسې نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونی که هیلی ده هم د ازادر رادیو ټولو اوریدون که تا ورسیگی پا معذرت سره چه لاری بنده وی ز په خپل وقت را روانه شم مگم کم چارواکی تیری ده لاری را بنده بنده کری
با هر صورت
خبر داده چه کلا چه منگا لارو ده قطر تا و قطر که منگا خصوصاً ما دپاره چه فکر کنم که تا هم منگه دریتا نه خدیو منتا اغوی دو وقت تا نچوی اغوی دا طالبان و وکالت دفاع وظیفه پا دنده پا غاره لرلا او زد سیاسی خزو پاستازی تو تلیو مالتا نو فضا محتاول ورز چون زدیر نا وقت رسیدلی و ما دشپی دو بجی ورسیدم نو ما تا وزد دیر نه معلومی دا کله چې راسن نه سهار ته کنفرانس زه ورغلم نو اول سر کې ما د طالبان او غیر طالبان ډیر تشخیص کول نه شو ځینی کسان خو موږ سره د پوخانه پیژنې لکه مثلا د حزب اسلامي ځینی غړي مې پیژنده مونږ ته ما فکر کړ چې کېدای شي چې دا زمونږ اړخ ډیر غټ حیاتوسي نه کې یعنی داسې خلک مې چې زه ورکې ونه پیژنم خو معمولا موږ سلام علیکم وکړه مونږ ته ما فکر کړ چې طالبان که چېرته موږ سره کینی نو خصوصا د ښځو سره به خبرې نه کوي مونږ ته کله چې کینا سو او خبرې شروع شوې لنی کمرغه چې اول زپدې تمه هم نو موجود دوی په رسمي بیان کې به د خزو پړوند سره ولرو مګر د غوښ په رسمي بیان کې د خزو پړوند د خزو د اساسي حقونو پړوند خبرې وی او ما ته په زړه پورې وځکه زه د طالبانو په وخت کې عملته وسیدم ما د طالبانو په وخت کې بوکره په سر کړیو زمونږ په مخ باندې د پانتون دروازې بند شوې نو ما دا ټول حالات معلومه نو ما ځکه ډیره توقع نه لرله چې دوی به ښځو ته ډیر اهمیت ورکاندي خو ملنی کمرغه چې وضع بیخي بدله وه او هغه څه چې زما تصور هم د هغې نه څو واره بهتر موږ سره خبرې وکړي او خصوصا د ښځو په اړوند مسایل وړاندې کړي دوی په خپله او بیا موږ هم وړاندې کړه نو زما په نظر د کنفرانس فضا اصلا باید دا ټول افغانستان ته واضح شي چې دا د خبرو اترو پیلامه و نه مذاکره یا په حساب هغه د اعتماد د فضا رامنځته کولو شرایطو نه د دې د پاره چې منګال تلار شو په کوم شي سره چنی وو او چې دا حکومت ترازی او کنه راځي
خو کړه خبره د کوم محترم شنواري ملاله جانې کده چې دا خبره مترو کچره دا خبره یعنی رسمي د څه حالت راشي چې رسمي خبره دی پیل شي ستاسو په نظر فضا به د رسمي خبرو ته آماده وي
زما په نظر چې د دې نه مخکې چې رسمي خبرو ته لاړ شو د دې دپاره چې زموږ رسمي خبرې بریالۍ شي نو یو یا دوه نورې غونډې هم باید داسې غونډې ولرو چې د اعتماد فضا رامنځته شي اول موږ خپله باندې تر کله چې راوتو ما عباس تانگزي ته مخ ور واړوه نو ما ویل چې آیا موږ به بله غونډه ولرو او که نه نو ځکه چې ما دلته رسنۍ وایي چې د زموږ او ستاسو ناسته ګډه نتیجه نه ده ورکړې نو هغه خندل چې موږ تاسو خو په دې ناسته کې خپله ولید چې نتیجه ورکړې او موږ تر یو څه حده په یو بل اعتماد کړی دی نو ما ویل که موږ غواړو چې اعتماد لا پوخ شي نو بلې غونډې ته باید چمتووالی ولرو او باید کینو سره نو هغوی موږ سره ډېره ټینګه ژمنه وکړه چې بیا به هم سره کینو د اختلاف موضوعګانې د خلکو موږ ته داسې وو لکه موږ د افغانستان عادي وګړي په توګه ورغلي وو نو طبعا چې موږ غوښته ځان ته وضع معلومه کړو چې داسې نه چې سبا حکومت وایي چې موږ سره طالبان خبرې نه کوي یا ډېر غټ شرایط وړاندې کوي مخکې د دې نه ښه ده چې د شفافیت دپاره هم دا پروسه باید یو دوه درې ځل تکرار شي چې معلومه شي چې طالبان څه غواړي بیا که چېرته رښتیا خدای مکړه دولت ژمن نه وي چې بیا موږ دلته په دولت باندې مختلفو لارو نه د مدني حرکتونو د لارې نه د مسالمت امیزو خبرو د لارې نه دولت اړ کړو چې نور د جګړې
همینجا از محترم ملاله شنواری ما مقصواب باشتم که به زبان دری هم یک ذروازی شبت نمیشه در اولوسی جرگه در این روزا گفتشن که گفتگوهای سل با افراد با صلاحیت مخالفان صورت بگیره همچنان ما در قسمت اول هم صحبت کردیم آقای وقاد هم یک کم اکی شارکت به بعض مسائل امی طرف مقابل که باید صحبت شوه امواد موجه واقعا بودن یا نبودن ایرم اگر بوین بد نمیشه
به نظر ما اتهام نبود که بیخی کسایی بودن که صلاحیت گپ زدن نداشتن ما من حیث افغان چون در افغانستان زندگی میکنیم صلاحیتی را داریم که درباره صلح که در افغانستان میایه باید صحبت کنیم فکر میکنم این صلاحیت هر افغان است نه کسایی که تنها صلح را از بین میبره یا به حساب بگیم کسایی که جنگ میکنن یعنی ما باید تنها کریدت برای کسایی نتیم که امیش در حالت جنگ هستند بلکه برای کسایی باید این زمینه را مساعد بسازیم که حق صلح دارن ما گپای خود در قطر هم گفتم به طالبام گفتم برشان گفتم کسی که مستحق صلح هست کسایی هستند که اونا جنگ نمی کنن و کسایی که جنگ می کنن اونا اصلا خودشان اختیاری جنگ اختیار کردن ولی ما جنگ اختیار نکدیم سر ما متحمل شدن امی جنگ از این خاطر ما فکر می کنم که با صلاحیت بودن برای هر افغان از دی مسئله باید ما صدای خود بلند کنیم اگر عضو جامعه مدنی هستیم اگر عضو جامعه هر در کنج افغانستان که هستیم حق ما است که بفهمیم که آیا دولت چی میکنه در قسمت صلح و طالبان چی میکنه در قسمت صلح هر دویشان شعاری را دارن که منافع ملی افغانستان را در نظر میگیرن به خاطر آزادی
محترم شعاری را خوب فهمیدیم
هر دویشان اینی
دارن منتها اون طرف مقابل که در اونجا آمده باشه مثلا که ما امضا بکنه که ما جنگ بس میکنیم منتها امو قصلایت دارن که در سرتاسر افغانستان و طرفدارای خود بگن که سر سوا جنگ نیست مثلا یک هفته آتش بس یعنی او تو یک نفر که قوی باشه نمایندگی از تمام طالبا بتانه منظور متر یک چیز بود سیم
بله در اونجا امی عباس تانگزی موین بود در وقت طالبای و یک آقای دگان به نام حنیفی تخلص میکرد که البته اونا از قوم ازبک بودن اونا هم از تنوع قومی داشتن و ما هم تنوع قومی داشتیم ازبک و تاجک و پشتون و هزاره همه گی در امی کنفرانس حضور داشتن و از طرف ما هم امی تنوع وجود داشت و یکی از اونا مثلا موین بود در وزارت معارف در وقتش دگیش دو چوکی بسیار دیگه کلان پیش می برد دیگه چون او وقت مطبوعات نبود شاید من نامای دیگایشان او قدر نشناسم ولی امی عباس تانگزی در یاد ما است که یکی از افراد بسیار مهم حکومت طالبان بود
برایش مطمئن سب تاسی نبه وارو اگر وقال سب خبری دیم که دیادنی و تلی سب فاقی اعتباط مخبری که او داد ملالی خورشی ورت اشاره و کلشی فضا دیر خواه به نظر صاحب تنه پختون وکړل چې د سیم امکانات به د سولې یا د اوربان د دې خلکو په صلاحیت کې کنه په همدې ارتباط لګوږه چې تاسو معلومات دی زیات دی او تاسو هم په مهمو څوکیو کار کړی راته د طالبانو په وخت کې مهرباني
او الکوزی صاحب د دوړو محترم او ډیرو شو نکتو ته اشاره وکړه زوم چې اوس نو د دغو ګډونوالو دا دند د یاد د ولس ورنه غشتنه ده هغه څه چې دی په پګواش کانفرنس کې ولیدل هغه دی د یو پریس کانفرنس د لاري د مختلفو لارونو د خپلو هیوادوالو سره شریک لکنن چې تاسو د راډول لاري شریک زوم دغه کسان چې قطر ته تللی وو دا د راټول سي یو غونډه دی وکړي او حقیقتونه رښتینولي هغه څه دی وایي چې په دولت کې ملامت دي که په طالبانو کې ده یا په بل اړخ کې ده یا کومې غوښتنې چې دی مناسب ګڼلې دي یا دی ورسره توافق ته رسیدلې دي پر دولت او نړیوالې ټولنې د فشار راولي او بل دا چې ما د وقات صاحب خبري واورېدلې هغه د لومړی ځل د لکه دی چې وایي چې طالبانو ډېرو شو نکتو ته اشاره کړې ده زه وایم چې دا زما لپاره لومړی ځل د ما د وقات صاحب سره په ځینو مجلسونو کې ونډه اخیستې ده لومړی ځل ده چې زه د ده له خولې نه داسې ښه خبرې اروم چې د سولې په لور دی دا یو ښه پرمختګ ده په دې باندې کار کول پکار ده خو بیا هم سوله زما په نظر د افغان حکومت په لاس کې نه ده د سولې شورا په لاس کې نه ده وازی د طالب پلاس کې نه ده د اسلامي حزب پلاس کې نه ده کله یو مسلش په شکل باندې امریکا د ارګ سره او ارګ په خپل توافق نظر د ډاکټر صاحب عبد الله ولسمشر چې دواړه د سولې لپاره یو تګلارې ولري بیا د طالبانو اسلامي حزب او په کور د نن سیاسي ډلو سره په باندې بحث وشي د مذاکرات او تداوم ورکړل سي دا به یو ښه نتیجه ولري او بل دا چې موږ ورته تیر وطنه د روسالو د وتلو پر مهال کړی ده روسان چې کله وتل یو ګډ حکومت د ډاکټر صاحب نجیب په موجودیت کې پریښوي او روسان وویل چې موږ له مجاهدینو سره خبرې نه کوو افغان حکومت داغه وخت او مجاهدین د خبره وکي امغه وخت چې جګړې دوام وکړي همدغه تیر وطن بیا هم زویره لرم چې امریکا هم دغه غشتنه لري چې ګډ حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي او طالبان وایي چې بهرنیان دي د بهرنیانو د استلو سرایت له بهرنیانو سره ده زه وایم چې دغه موضوع ډیره مهمه مده او بل دغه سی خبري چې کیږي لکه په پګواش کانفرنس کې چې وشولې د دې د پاره کډغه دوام پیدا کوي بیا یو تضمین تم ضرورت ته مثلا ک بهرنیان وایي چې ک افغانان سولې ته رسیږي نو بیا بهرنی ځواکونه باید وزي خود دې تضمین به سوکي لکه چې یو ځل اعلان شو چې په 2015 کې به د ناتو او د امریکا عملیات بندیږي او روزنیز دول به غوړه کوي خنن دا د مجوینو سوکه تضمین نسی کولای غوی عملات کوي بمبار کوي نو زوم د دغه سی یو تضمین د پاره یو مثلث یا مربع شکل هیوادونو ته پکار ده چې پاغه کې مشچین یا ولای سو
بخنه ډیر غړم اوس په دا جګړو کې مونږ نه دغه نړیوال تلویزیونو هم شخي پاغه کې امریکا نشته د ټول افغانان د جنگي ملي پاوز او پولیس او حتی محلي سیمایز خلک یا ځواکونه چې دي هغه د وسله والو په مقابل کې جنگيږي نو په دې کوم موږ کوم امریکایان دل له دوی چې موږ ماموریت د روزنې ماموریت دی او ځنې نور لوجستیکی کومکونه کوي یعنی دوی واقعا هم د خپل ماموریت د جنگي ماموریت نه اړول دی په د روزنې زیات قاطع ملاتړ ورته وي د شنو می ورکړه دي نو دا غوښتنه کوم تقریبا یعنی د حل لار لري او د حل وړ ده ځکه چې دوی خپل نه غواړي چې دلته پاتې شي په جګړو کې دی داخل وي
و الکوزای سبز فکر کوم چې امریکا خو یو غشتلو چې هغه ووزی هغه خدا عملیات بندول خو کله چې د افغان حکومت مشران ورغلل او د هغه څخه بیا غشتلو چې دل تخپل شتون وساتي او خپل نمایي فوزونه ونه باسي
کومکونه جاري وساتي
پلان دا و چې د ننګرهار او د کندهار او د ننګرهار او کندهار بیسونه چې د امریکانو سره دی هغه وتړل شي او یوازې په باګرام او کابل کې د امریکانو بیسونه پاتسي خداوګړد حکومت مشران وکولای سو چې دغه بیسونم دغه کې ګوري د دانګام جګړه وشوله الکوزی سابل تک د ناتو همکاري نه وکړل الته امریکایي تیاری نه وي
نو هلته فکر کوم چې تر اوسه به هم هلته جګړه وه. په کندوز کې ما د ازادۍ راډیو نه هم اورېدلې، ځینې نورو راډیوګان هم چې هلته بمبار وسو، دا بمبار چا کړی دی؟ افغانان خو د بمبار تیاری نه لري. نو دغسې مثالونه موږ لرو. خو په هر صورت زه وایم چې طالبان ویره لري چې که دغسې یو تضمین موجود نه وي، یا افغان ټولنه هم دغه ویره لري چې بیا به د دې تضمین څه کوي. مثلا موږ دا تجربه ولیدله کله چې د تاجکستان جګړه وله، عبدالله نوري د هغه وخت د مجاهدینو لخوا نه تاجکستان ته د معاملې پر سر باندې یا د امتیازاتو پر سر باندې تسلیم شو. نو که دغسې یو معامله کوي، طالبان به له دې نه ویره لري. بیا د دغسې معاملې نه زه دا ښه بولم چې طالبان که سولې ته هم نه داخلیږي، نو بیا دوی وایي چې نور جګړه نه کوو، په کور آرام کښینو. خو بیا هم سوله نه د طالب به ضرورت وي، نه به د ګډو حکومت ضرورت وي، نه به د امریکایانو ضرورت وي، ولې د افغان مظلوم ولس ضرورت ده او هغوی سوله غواړي. او سوله دغه کوم شان چې ما ویلو فکر کوم که دغه عملی سي، او دغه ورونه او دوستان خوندې چې په ګواش کنفرانس کې ګډون کړی و، دوی په نړیواله ټولنه د مدني لارو نه د کنفرانسونو لارو فشار راولي. فکر کوم موږ خو به یو څه
پرمختګ کړی. موضوع د سوله او په خاص ډول د قطر د وروستیو خبرو یا غونډې په اړه بحث کېږي. محترم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینواري، او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن. نظر صاحب، یو څو ټلیفونونه به واخلو، بیا به دوستانو ته بتم. اول به ټلیفون واخلو. تلفون لکه چې وصل شوی دی، مهرباني وخت نه غواړو.
بله شنوند عزیز. بله،
کله کله دا تلفون نه دسی چې ډیر منتظر پاتې شي.
اعلان خدا بشنیم، اعلان خدا میتونیم بشنیم. اگر تلفون وصل نشه، تلفون ها ترق قطع میشن.
بله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
بله
بله، تاسو ازادي رادیو را ازادي رادیو سهر لونه د شپې تر او بجو پوری اوریدل شي. اوس یو ټلیفون لرو نظر سم
بگیریم. بله مهربانی.
از سلام دوباره دارم بر شما میمونای محترمتان.
و علیکم السلام. سرش مهربانی،
خوش آمدید مکررم، بفرمایید.
ما یک دو سوال دارم از میمونای محترم، امیدوارم که جواب شد بگیریم. سوال ما اول ما است که هنگام بحث نو بحث صلح که ما مطرح میکنیم، این بحث صلح اگر تعداد گذاری نشه و مطرح شه و سطحی مطرح شه، یقینا کل ما و شما به این باور هستیم که پیامد خوب نخواهد داشت. چی کنیم که بحث صلح تهدابی مطرح شه؟ یک سوال ما است. و گپ دیگه ما است که سوال دیگه ما که یاد دوره دولت دوران تجربی حکومت داری از طالبا ما شما شاهدش بودیم، همه شاهدش بودن که دنیا از اینا رو منزوی ساخته بود. حالا چی تضمین وجود داره که هر گاه یک بار دیگه طالبا در قدرت شریک شوند و در اثر این کشمکشی که بین این دولت وجود داره و شریک شدن طالبان در قدرت، آیا یک بار دیگه جامعه جهانی افغانستان فراموش نخواهد کرد؟
تشکر، تشکر سرشتم. نظر صاحب، فکر کنم در تلفون پلیکا د زبیح الله مجاهد ده چې د طالبانو غویان په نامه باندې پیژندل کیږي. مجاهد صاحب مهرباني وکړئ. صاحب
السلام علیکم، زه تلکم سوی تفاهم بایی بسمی دیم
خواه او بخیر در تلیفون نسر اگر وردی
او خیر در مجاهد نمایندگی با ما کمک
مرابانی
دیگه نظر سرایل شایی.
بله بسم الله صاحب بفرمایید.
مهربانی
وکړئ. مرسل ډیر مودې زوف سفر کې ما ټول ته درناوی احترام نه سلام نه وړاندې کوم. الکوزای صاحب، نظر صاحب، میلمنو، خاصتن مطمئن صاحب ته زه په لنډو خبرو کې دومره وایم چې زه یو بی طرفه یو افغان یم چې د سولې سخت پلوی یم، د جنگ سخت ضد نظر لرم، ولې سوله په زاریو نشي کېدلی. سوله په فشار راځي، سوله د نړیوالو یا په تېره بیا د ګاونډو هیوادونو د سیمه ییزو امکاناتو په ملاتړ باندې رامنځته کېږي. د افغان سوله د پردیو په لاس کې ده، خو طالبان په ډېر یو ښه موقع کې اوس قرار لري. دوی ښې قطعې په لاس کې لري، رنګه پریا د چا خبر ده. نو پر صورت دوی د مخې لاس نه ورکوي، سولې ته د زیات توجه کې سیاست او جنگ دواړه په مخ وړل مهارت غواړي، او زه فکر کوم دوی خبرې به بهتره ایسي یوازې له امریکا سره اوسي، او شراکت په دا چا چې ویل چې شریک سي په قدرت کې، ولې شریک سي؟ ولې په خپله ټول قدرت وانخلي؟ په مسؤلیت کې واخلي او د افغانستان دفاع دې وکړي، د ناموس ته وسط د افغانستان او خلکو ته د جواب ورکړي.
دا ستاسې نظر دی.
نظر بسم
الله تشکر. یو بل ټلیفون لرو، مهرباني. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مہربانی اوکے صاحب، ٹیلیفون دے لگ زید کا بدل کے مہربانی اوکے اگر دے لگ چیٹ راضی مہربانی
پښتانه مېلمنو خو یو دغه چې دغه قطر کې کوم هغه سره د خواول حکومت ویل چې نه دا د موږ دولت نمایندګي نه دا یو په دغه باندې رڼا واچي، او بلکې د ما ټلیفون کاټ نه کوي، د ذبیح الله مجاهد نه یو څو پښتانه زه لرم کړی ما پښتنو ته جواب
فعلا خو هغه په لاین کې نشته، د خو مخکې یو لاین رخ شو بیرته قطع شو. او
کېدای شي زه پښتنه وکم،
مهرباني
پښتنه وکم که بیا تاسو راځئ. نو زبیح الله مجاهد که چېرته لاین ته راغی، پوښتنه مې دا ده که دوی څه شرعي دلیل پیدا کړي چې دوی اوس د حکومت سره صلح کوي، او هغه صلح شرعي دلیل دوی ته څه شي ده؟ مخکې خو دوی دا شرعي دلیل نه لري.
بله، دا به انشاءالله که روخ شد بیا به ځواب درکړي، کنه مطمئن صاحب هم په سړیو کې تشریف لري، هغه به ځواب درکړي. ورته ودان یو بل ټلیفون لرو، مهرباني. بله صاحب، بله صاحب، تاسو د ټلیفون په لیکه سي د ازادې په سبو کې در موجه دي په مستقیمه لیکه، مهرباني. مستقیم یاست؟ بله، مهرباني، خبرې وکړي.
معرفي کوم؟
ځان معرفي کوي صاحب.
وزان یو تاج افرین د زبل ولې تاسو مکرم منوت سلام الله ترحمات وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
ما نظر دا ده چې فکر نه کوم سولې دې راځي، ځکه د سولې مخته باید ور باندې وسی. او دوم دا ده چې حتی د طالبانو مخکیم د طالبانو په مابین کې هم ځینې ځینې داسې دي چې هغه په خپل مابین کې اتفاق لري، حکومت کې هم داسې څوک دي چې هغه شخصي ګټو په خاطر باندې سوله نه غواړي. زه فکر نه کوم داسې دې ته دې موږ خوشحاله نه یو، یا د افغانان تر سوله راشي. مننه
صاحب، تشکر، سلامت اوسې. خیر، یو څو دقیقې به یو ټلیفون بلم، مهرباني صاحب.
مننه علیکم ورحمۃ اللہ کریم تاسو ته ولېږم نه خبرې کوم،
مهرباني درته اندو صاحب.
مننه زما یو سوال شاغلی، مننه چې مال خو ته متوجه ده دی چې موږ فسار کوله طالبان فسار تر خبرې وکړي، او یې سړي ومنه چې به موږ څه کوڅه په مکتبونه مکاتب راځه، دا نه په څه کوم دا ریښه دا زمونه هکې
راشم دغه د فقواش یاد د دوهید کانفرنس په دې په وړاندیزونو باندې چې یو طالبانو ته د سیاسي دفتر خلاص شي، له تورلس نه د طالب د مشرانو نمونه لري شي، لګاونډیانو سره د اړیکې خو ساتل شي، بارني پوزین د افغانستان نه وځي، د خزو شری حقوقو ته درناوی وشي، په اساسي قانون دی باسو شي. ساده دي چې وخت چون کم دی، آیا دا شان ممکن دي کنه دي سیاسي په نظر، مهرباني.
ببینین، من پیشترم اشاره کردم که کل مسائلی که از جانب طالبان مطرح شد، موقف طالبان در قبال وضعیت جدید و شرایطی بود که میگفت با این شرایط میشه رای صلح را باز کرد. حالا اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره، یک بار دیگر تکرار میکنم که باید در جانب دیگه میز، علاوه بر اینکه یک بخش از طرف مردم افغانستان، زنان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان حضور داشته باشد، باید دولت افغانستان حضور داشته باشد تا هر یک از پیشنهاداتی که طالبان داره سر میز گذاشته شود بررسی شود، و هر یک از پیشنهادات و نظریاتی که دولت داره سر میز گذاشته شود، و همچنین نظریاتی که مردم داره. اونجا چون قرار نبود ما سر هر نظر از اونها بحث بکنیم که قبول داریم یا نداریم یا رد میکنیم یا تایید میکنیم، هرچ از اساسا روحیه و مشاوجگی بس آن نبود. من فکر میکنم که یک نکته بسیار اصلی وجود داره، و او است که همه قبول بکنن که جنگ راه حل نیست، بیاین صلح کنیم، بیاین گفتگو کنیم. وقتی این گپ پذیرفته شد به طور رسمی از طرف رهبری طالبان و از طرف دولت افغانستان در او زمان است که باز میاییم سر چگونگی صلح بحث میکنیم که چگونه صلح میاد. تبریک برادر ما هم سوال کردن که بحث به طور صلح بنیادی به صلح بنیادی زمانی میشه که طرف ها اول صلح قبول بکنه و بعد بیاییم بررسی کنیم و بعد بیاییم در قالب یک اجماع کلان ملی همه به یک راهی بریم که در آینده دیگه جنگ در افغانستان تکرار نشه، ختم شود. یک موضوع. موضوع دومی که بازم همو برادر ما مطرح کرده بود که ما حکومت طالبان را شاهد بودیم، بس این نیست که بار دیگر در قالب صلح طالبان بیاد افغانستان حکومت طالبانی بیاره، بس است که ما جنگ را خاتمه بدیم. ما افغانان هستیم، این کشور ما است، ما در قالب قانون اساسی مطابق مقتضیات جدید جهان، مطابق ارزش های در عین حال اسلامی و ملی خود، ارزش های دموکراتیک خود، دستاورد های حقوق بشری خود، حقوق زن، حقوق مردم، آزادی بیان، میاییم یک نظام را تأسیس میکنیم که در اون نظام حق مردم دیگه ضایع نشه. یعنی بس برگشت به عقب نیست که ما بیایم دوباره به عقب بر بگردیم. یعنی باید واضح باشه. بس سومی که هستیست که به هر حال ما تأکید ما است که گروه های مختلفی که فعلا امروز جنگ میکنن و با اهداف سیاسی جنگ میکنن با دولت، اینا میتونه اهداف خودش از طرق دیگه کم هزینه تر به دست بیاره، از طرق سیاسی بیاین مثل دیگه احزاب اشتراک بکنه، مثل دیگه گروه ها اشتراک بکنه و در رقابت سالم بیای ما افغانستان را به سمت صلح ثبات ببریم. این است بس. بس
تشکیز از مطمئن صاحب ما هم یک سوال داشتم. امی مدل که گفتین در ترکیه از جنای سیاسی امی الاولین فرصت کم مانده، وقت کم مانده که انتخابات آینده نزدیک است، دو امی جنای بی‌طرف یعنی طالبان شرط نمانه فلانی فلانی نفرای ما، اما کسایی که قابل قبول است که از موقف طالبان دفاع میکنه بر از ما یک موقع داده شده در پارلمان داخل شده به اساس انتخابات و در اونجا صدای خود بیارن، چی دقدر میشینیم یک جای دیگه میشینیم؟ دمی خود افغانستان در پارلمان بیشون شرایط خود گفته برن، بالاخره تعدادشان که زیاد شد و هم میتونن به قانون اساسی هم تأثیر خود وارد بکنن به هر چیزی که میخواین. ایتی یک چیز ممکن نیست در افغانستان سیب آقای مطمئن؟
نظر صاحب مننه استاس نظر دلته په داخل د افغانستان کې د ډیرو خلکو هم دا نظر ده. حزب اسلامي هم دغه سی وکړل او غوی په تیرو انتخاباتو کې په حوزو ولایتونو کې خپل کسان لرلو. خو د افغانستان شرایط له نورې نړۍ سره فرق لري. ګوري پارلمان کې ژغونه چپ کیږي، یو څوک چې خپل आवाज اوروي هغه له تالار نه ایستل کیږي او هغه څوک راوستل کیږي چې هغه د یوناما په کمپیوټرونو کې یعنی مشکلات دا انتخابات مجونل په تیر انتخابات کې څومره ستونزه وم دا شاهد از ما سره نسته. ملالی شنواری خور چې په تیر ولسر دغه پارلماني ټاکنو کې څومره مشکلات وو، د یو ولایت نه لس کسان راځي، د یو قوم نه زه په ټول احترام سره چې سادتي سبته لرمه خو دا مشکلات دي. نو طالبان زما په نظر هغوی داسې فکر کوي چې که موږ کسان ورته انتخاب کړو همدغه د حزب اسلامي تجربه به وسي، د هغوی اواز به نه اورېدل کیږي، بل دا به مشکل وي چې دوی خپلو کسانو ته اجازه ورکوي او په نورو باندې حملې کوي، بیا خو ولس به د دوی نه وایي چې ته ولې خپل کس ته د انتخاباتو صندوقونه یې پرېږدې، هغه بل افغان نه ده چې ته هغه ولې. نو دغه مشکلات او زما په نظر چې تر ټولو کراسه ما نور که وخت وي چې هغه سوالونو ته جواب ووایو. د دې ټولو ستونزو مشکل د بهرنیانو شتون ده. زه ټولو ټلیفون کوونکو ته ټلیفون وکړم، سلامونه وایم. اولنی سوال دا ده چې سطحي د سولې دپاره در لس کاله کار وشو یا لس کاله که دغه یو صحیح تهداب ښودل شوی وای، نن به موږ حداقل 100% خو به مخته تللی وای، لس شل 50%. خو تر اوسه بیا هم هر ځلې موږ له صفر نه شروع کوو. زه دا خبره تاییدوم چې یو بنسټیز تګلوری ورته وټاکل شي او دا چې د تضمین اخیستل کیږي له نړیوالو نه، نړیوال به بیا که طالبان راسي افغانستان به منځوي کې، موږ باید دا ځل کوشش وکړو چې نه نړیوالو څخه مخکې دغه ډول یو تضمین یا دغه ډول خوشباري واخلو چې بیا افغانان هیر نه کړي، او که چیرته هغوی افغانان هیروي هم تر ممکنه حده پورې موږ کوشش وکړو چې له ټولو نړیوالو سره ښه راکړه ورکړه ولرو، ښه ارتباطات ولرو. زما په نظر دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده
او دوه مرور چې ویل چې طالبان ولی واز د واک انحصار یا واک نه غواړي، ما خو چې لیدلې د طالبانو ډېری اعلانې هغوی وایي چې موږ انحصار نه غواړو، او حتی چې هغوی وایي چې کله موږ حکومت لرو موږ سرپرست حکومت ټاکلی و نه مو غوښتی چې دا انحصار وکړو، خو دا یو مجبوریت و. نو زه فکر کوم انحصار دوام نه لري. موږ ولیدلو د کمونستانو حکومت، بیا د مجاهدینو حکومت، بیا د طالبانو نظام، او بیا اوسنی نظام. زه فکر کوم چې دا د حل لاره نه ده، بل دا چې سوله خپله ناراضي جګړه ده او سولې ته ضرورت ده. دا چې طالبان بیلابیل نظرونه بلري تر څومره حده به ممکن وي چې یو ورور زابل نیول یا په ګډ حکومت کې بیلابیل نظرونه دي، خو موږ د سولې تمه نسو هیرولی. موږ همدغو خلکو باندې فشار راوستلی شو. سوله زما او ستا د ولس غوښتنه ده. سوله خو په ارکې غوښتنه نه ده. سوله خو هغه څوک چې په غره کې ناست هغوی خو جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې فشار واردول پکار دي د افغان ولس لخوا.
ملالۍ خور، تاسو مهرباني وکړئ چې وخت کم دی، مهرباني وکړئ خپلې وروستۍ خبرې وکړئ.
اصلا خو څه چې ما ولید هغه دا چې ټول د جګړې ستړي دي. موږ خو چې جګړه نکړو بیخي د جګړې ستړي، او هغه چې جګړې کاندي هغوی هم د جګړو ستړي دي. هر چاته نوره دغه جګړه ډیره ستړي کوونکې شوې ده. نو د حل لاره دا ده چې ریښتینی اوسو، دواړه اړخه ریښتینی اوسي. تر اوسه پورې د اعتماد فضا نه ده رامنځته شوې، بې باوري ده. زه چې تللی وم هم تر یو حده پورې مې یعنی که خبرې وکړي هم چې دلته راغلم بیا دوستانه نه پښتنه کښې نه نه دانه کېږي، دوی به دا ونه که دوی به هغه ونه کاندي. خو زه فکر کړم چې تر اوسه پورې د سولې دپاره په واقعیت سره هغسې چې لازمو ګامونه نه و پورته شوي، او زه هیله منه یم چې د دې نه وروسته پورته شي. که چېرته موږ صادقانه د سولې دپاره ګام پورته نه شو کړی، نو بیا به هم هغسې د کړکیچن حالت یو، موږ به د بله ورځ بتره لرو. یو شی چې ما احساس کړ هغه دا دی چې طالبانو ویل چې حکومت سره خبرې ځکه نه کړو چې دا لاسپوڅی دی، او د امریکایانو سره خبرې کړو ځکه چې دا د دوی باداران دي، او دولت لوری بیا وایي چې موږ پاکستان سره ولې خبرې نه کړو چې طالبانو سره یې کړو، نو ځکه چې دا د طالبانو باداران دي. دغه رقم خبرې که موږ ولرو کله به هم سولې ته ونه رسیږو. زه فکر کړم چې هر څوک په سوله کې اغیزمن کیدلی شي. راځئ هغه طالبان چې ځان مستقل ګڼي او وایي چې موږ د ایسای د لاس لاندې نه یو، نو ولې ورسره د سولې خبرې ونه شي؟ او زه وایم چې هغوی به هم دا نه وایي چې موږ د افغانستان د حکومت سره باید خبرې ونه کړو. موږ ورباندې دا فشار راوسته. سعادتي صاحب دلته ناست دی، موږ ورته ویل چې موږ د حکومت د لوري تاسو ته هېڅ جواب نشو درکولی، صرف ستاسو خبرې اورېدی شو، او دا ستاسو خبرې به تر اغېزې ورسولې، جواب بیا هم هماغسې پاتې شي. راځئ چې حکومت ته هم وخت ورکړو. که تاسو وایئ چې امریکایان دې خبرو ته راشي، هغوی به هم راوبولو، او که هغه وایي چې پاکستانیان به هم راولو، نو ما وایي ټول به راشي، دغلته به کینو سره خبرې به وکړو چې دا د حل لاره پیدا شي. بالاخره زه فکر کړم چې ولس نور ډېر ستړی دی، او زه وایم چې د جګړې په ضد یو ځواک ته ضرورت دی. او لکه څنګه چې هلته قطب الدین هلال ما سره په هغه ځانګړې ناسته کې چې موږ سره لرله، نو ویل چې ملالۍ خورې که چېرته موږ لاس یو نه کړو او د سولې دپاره یو قوي ځواک په دننه افغانستان کې رامنځته نه کړو، او دولت یا طالبانو ته پرېږدو دا خبره، نو موږ به کله هم سولې ته ونه رسیږو. ښه به دا وي چې خپله ولس نور لاس په کار شي.
ډېره مننه. د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن، د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینواري، دا چې حاضر شوی په خپرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نیوه دنیا مننه. له اورېدونکو نه مننه کوو چې له موږ سره او ټلیفون نه وکړل. تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په خدای سپارو، خوشحاله اوسئ.
خدا حافظ. ناصر ته
دایا دا تور دړکې مې سپین کړي تنو، چې نورو نه وژنم بچي د خپل مور. دایا دا ګوتې رانه برګې واخله، کنه ما شراخ کل بیا پخل رور. وچ رانو ما پی خدایا ما خلا فیلم بلم بکا فمی پا بلچا بلو کلو خدایا سر تور کی ڈوندے دما خور کم و جلو گلالے رون خور کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنور